راج همایون او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس و مده نومبر 28. د خبرونه په راپورونه کې راځي، د جرمني یو چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبري جوړه ده او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر تر پخوا کم شوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي، په 2019 کال کې 315 جنازې، او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په بحث کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي، نو هغه پیسو کې به دوی دغه ژمنۍ سطح ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی وو. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي.
دا هم ویل چې له نیول شوو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمه دغه کسان د 2018 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2018 د کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅیړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه. ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اجنس وی ځینو دیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 1.9 میلیارد ډالرو څخه 1.7 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 9% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په سور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړي توګه ختیځه اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغه روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کیدو لپاره له تداوی بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په اروپا کې تر 1.6 لک ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3000 هکتاره کرنیز ځمکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جرمني یو چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان شسون یو مثبتې پریکړې ته ورسي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دایم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستونزره سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وجل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبريږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغ روزنه ورکړو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
د اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د جرمنی یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږمل وي. د جرمنی دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګر ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دو لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونې بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تېره اونۍ د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووزي چې طالبان پر خپل وشبنو عمل وکړي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړه ته ورسیږي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19 نیټې د موافقه پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال الیاس تایی د وژل کېدو دوی اونۍ پرسی ویدي حکومت روسه د دې وژنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. د دایي له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. آیا تر اوسه د الیاس تایی د وژنې په تړه او په څېړنه کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سوي؟
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینې کسانو باندې شاید شکونه و. موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول شي یا هغه کسان د سزا ورکول شي چې اغوی د دې قضیه د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که مو شخصي دښمنۍ درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبر اعلان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبر اعلان وژني؟
د شهید روحانی څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهيره نور نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسې یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د بجل سوي خبریال محمد الیاس تایی ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي. ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسیدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي. ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي، تر څو له دې لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
چدا سپګمای دی هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داسې ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چاته اړتیا ونه لري.
نوم می تبسم دا، زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم. غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي، جنگ ورک شي، هر وخت موږ په هیواد کې تلپاتې سول وي.
زما نوم دنیا ده، په دریم ټولګي کې یم. زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زما نوم مینه ده، زه غواړم چې سول راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغ روزنه ورکړو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
ماشوم الکانم پر راتلونکي کې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري. دوی له حکومت غواړي چې ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړي، کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي.
زه عابد، زه غواړم چې پر راتلونکي کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د ښو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نه شي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې دوی ته ورسیږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
بل لوري ته روڼ اند یو خون کې د یو هوسا او سوله ییز راتلونکي لپاره د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریت په نوم یو خون کې وایي
د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه او تربیت زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شو نو په ځان اعتماد او باور زده کوي. کما شوم مولا نیوکه سره را لوي شو نو داز د کوي چې بل چ څنګه نیوکه وکړي او محکومی کړي کما شوم په انصاف سره ژوند وکړو انصاف د کوي په ژوند کې کما شوم د حق لري ترڅو په امنیت سوله کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکي وایي د نوې نسل روزنه او هغوی ته د ژوند د خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو د هڅې اغیزمنی کړي دي د خوځ د پهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې ورسوي کې د ماشومان د ژوند د خوال لپاره ملي او نړیوال مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومان د ژوند د خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنۍ ناسم پاملرنه ورستپات کلتوري شرایط جګړه فقر او بسیودی هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومان ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنۍ د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي
Stars and Stripes رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس گیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې دا ولیکي چې دا ورځ سش کال د تیرو کلونو په څیر نه ده په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت وارله مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45 زره کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1212 تنه مړه شوي دي خو سټارز اینډ سټرایپس په خپره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سش کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خبره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خبروي د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي نو شایي سش کال د امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي میل آنلاین خبرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې د خبرونې لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لش تر لشه لسنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړې دي خبرونې لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړی دي د همدې سرغړونو په تور 19 سنه نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوې دي تیرونې په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د آسترالیا ځواکونه تورن شوې دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ نه دیش کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د آسترالیا تر 25000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی
د نوریدونکو سیمیسونه راستولې دي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د داسې کس و چې نه یوازې اوربند د افغانستان خلک غم جندي بلکې د نړۍ خلک د وجل کېدون وروسته سخت غم جندي او قاتلان باید پیدا سي نظری د لوګر له ازري لیکلي افغان حکومت ولید الیاس د دوسیه په تحقیق کې په تیراغلې دي د خبرلانو سره خیانت دی شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړې چې د الیاس دایي قاتلان ترې وغواړو او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرونې منړي او کورو کلی اوس ورزو میدان وردګ ته په جلیس کې د 28 تر 300 کسانو له ډلې 11 کسان اوس هم لا دره کړي د میدان وردګ د ولی ویان وایي چې دغه کسان وسله ول طالبانو تشتول دي نور حل له دې وینا درڅخه
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک د میدان وردګو چارواکي وایي دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویلی دی. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته وویل پرون کابل ته پلاری 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوی، چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی شوی، خو یو لس نور لا هم لا درک دی.
مدوردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیاسي سیمه کې د وسوالو مخالفینو لوري شاوخوا باندې همدغومره تعداد کسان د لارې څخه ښکته شوي وو. نه معلوم ځای ته وړي دي چې د هغې له جملې څخه نور ټول خوشي کړي دي. یوازې 11 کسان اوس ورسره پاتې دي. زموږ نور قومي مشران او زموږ مخور خلک د هغې د خوشي کولو لپاره هڅې هلیدلې کوي. انشاءالله چې دغه ستونزه به حل.
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یوه ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپیتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولی دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل ته روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وای دلته موږ غله زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډیر ستونزې لري.
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوي یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لویه لار کابل له بامیان او نورو مرکزي سیمو سره نښلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامنه سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاده ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیز په لوی لارو کې په وار وار مسافر تښتولي، چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پورې بله تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحدو ایالتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرې دودې، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاوو کې راټول نه شي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډېر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوې کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نورې هم ډېرې شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,28,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایډن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چې لا هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امرالله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک داړو د تابوت عکس نسي لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسي پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فریدالله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوخت دی، هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفیع نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سند کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلق چې کله نه تابوت پلورنځي تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دکان مخه د تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري تر څو خپلې لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امرالله صالح دا هم ویلي وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړې نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعات برخې مسؤول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
از حقی چه تابوتون پوری باید تابوتون در خلق و پروبراند اخکاره کهید ندی اگه دکانداران چه پدی برخی که سرغلوانه که وی جدی چلن باور سروشی.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي، ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فریدالله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ.
سر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دېونه خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې توتري خواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل توتري خواله څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیمه څخه نه دي بلکې د هواد ل بیلا بیلو سیمه څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری اوم د لاملونه کوم دي
یو د لاملونه نه دا چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزي بیا ډېر د توتريخوالي سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوی خزي او نجونې خپل قضیه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د بعد مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانيان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي اورګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلم
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس پر راپور وکمی جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلې د مور په غک پیدا کی
ډیر مې اقتصاد خراب پده فارلس کنه لجور مې وایې وړه بیا یو دوه هفته بعد بیر تراول یعنی وضعیت ډیر خراب و نه د ساتنې وړ نه و مونږ با ایمان پښتانه خلک هم دغه کارونه مونږ خو خو زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلم دا شنه پاتې شلم نه ستیو نه چاریم ډیر را لور مې کور کې دا اوس نه د ساتنې نه د استوارولو دا څه غوډه چا په غاړه منس ما چول چې دې چاته ورکوم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوه د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی دا ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نغواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه همشته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستياله په دې وزارت کې د جنسي تیری د ډېر شمیر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت د قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړی دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دغه خرو کې انجلۍ چې ګروهي جنسي تیری پېښوي او موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شفاخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیره پر هغه نغد افغانیم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخ کې دي نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي و ځنو شخصي شفاخانه ته به ولي و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی اوږد مهال او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوبتیا او شرم لوجی قربانیان نغواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخواله د مخنیوي نړۍ